د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، ته آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګری پاکستانی چلوونکو ته ورکوي، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي، او په هر شپږ میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټرې بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر لمخې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیره اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر لمخې هغو قاضیانو چې پر موټرې حمله شوې په سیمه کې له غلاګانو نیولې تر تروریستي پوخ پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو جګپوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره یې د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل، او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي چې تلابیب ته یې خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لکتر لګه شل کسان له پولیسو سره په شخړو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر اعتراض کوونکو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز هم کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه معترضانو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه چې تېره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. لس تنه افغان غرختونکي وتوانېدل له یوه ایراني غرختونکي سره یو ځای د بابا د غره لوړه څوکه شافولادي فتح کړي. د طالبانو د اولمپیک عمومي ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په د افغان غر خاتونکو کې وې د هرات او درې د بامیان اوسیدونکو دغه افغان او یو ایرانی ملګری وټوانې دل چې د بابا غره شفولادي دنګي څوک ته چې 15,140 متر لوړ ده وخیږي. دا نه دی ویل شوی چې دا کسان کله وټوانې دل د دنګي څوک ته وخیږي. او افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متر ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګر کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرش لوبغاړو کې 1/3 مقام خپل کړ. هغه د برازیل د 2014 او د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغان سایکل چلوونکی یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری اسد 13 ده چې د 2023 میلادي کال د اگست له 3 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باوری چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غاړي چې نیول شوی خبریالان خوشی کړي او پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
ډیر خبریالان دې ته اړسوي دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دې ته اړسوي دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان ویل 2000 کال رئیس 8 میلیونه افغانان خپل هواده وتلی دي.
خوغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور شول چې خپل هیواد پریږدي د خپل لونو لپاره تر څو د خوغوی راتلونکي روښانه اوسي خپل زده کړې وکړي.
په یو بل راپور کې باوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکو له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو څخه پاکۍ ته پاملرنه غواړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عامو لخته او تورخته کوي چې دغه چاره بخار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
پناړیوالو مسایل کې به واوري چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د يهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو د راپورونو برخه ته. در رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لک تر لګه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لنیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي سډیر خبریالان دي ته اړسوي دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دي ته اړسوي دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو له بین المللي ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشي شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې 13 میاشتې نیول سوی او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې 13 اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې پلسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان لخپل هیواد وتلی دي. د سازمان وای له دې ډلې 1 میلیون افغانانو اروپا ته پناه وړي او په سلو کې 15 اتیا نور گاونډیو هیوادونو ته تللی دي. له دې افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپلو لونو زده کړه له هیواد د وتلو اصلي عوامل بولي. د موضوع تفصیل د ابد سپوږمۍ پر راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. آی او ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د آی او ایم د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو کړي توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاري او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترڅو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړو کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې د افغانستان د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راووتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا 3 کال د سیزو کسلرم کال کې سیزو په دغه پاکستان کې او کومه کیسې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله. موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو، نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای یې رد کړلو، نیمای یې دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاد امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر غړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو لړل یو چې زیانمنون کی وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
په همدې حال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلاتونو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو یو سلو درې پنځوس تنه بې اسناده افغان کډوال نیولي چې دوه څلوېښت تنه یې ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور یې خوشي کړي دي. سنا ککړ راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سلو درې پنځوس بې اسناده افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې درې څلوېښت کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نور یې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ځورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شویو افغانانو شمېر دوه سوه تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی او افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان د بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرون د بورډ بازار کې لږه سې د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړ چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې لرې به مو ته ما زړه غاسي کیس لرمه پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچو د ماګاډي کې تقریبا درې درې نیم ساعته پټانه کې اومه ده. د ټلیفون نه اجازه تم نه را کول چې زه او چاته ټلیفون وکم. ډیره سخت ګرمۍ کې سار کړم نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15000 روپۍ اخیستې وي او بیا زړه خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه دوه سوه افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې دېرش، د سپین بولدک له لارې اته څلوېښت، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې یو شپېته او د هرات د اسلام کلا له لارې سل کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په شلمه نېټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانین پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانین په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر ژرالد دارمانین په یو پیغام کې خپل چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلی ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه د غرس په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورونای چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال درمانین زیاته کړي چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د پوینه يهودي هیوادوالي ورته تګراته کوي. په ځنګړي ډول دی دا خوندیتوب د يهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورونی چارو وزارت په عین حال کې لخپل وګړو غشتنه کړي چې ژر تر ژره دی لیران څخه ووزي. د وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکن وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورې ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروختي او نشي کولای د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي.
مردم مشکلات خو که دارم بازم مجبورم چون که دستور امارات اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر غږ اوریده. هغه چې د موجوده حساسیت لامل یې نغښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې لامل ورته د اوختو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو اوشر له موږ نه ټول کړو. دوی په شل کې یو سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی په دې کې هم په شلو کې یو سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت اوشر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی. باغوانم له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم له لاسو برخو څخه یو برخه وشر ټولوي. کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اوشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري اوشر راټولوي. اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړی مو لس منه ورکړل.
زموږ ګندمې کې برداشتیم.
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت اوشر یې واخیست سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده. دا اوشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا اوشر زکات جمعي خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې سور کلی نه ده دیشر په نامه
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشور د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشور شرعي اړخ لري او هغه ځمکه چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبېږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشور په توګه باید ورکړل شي، مګر هغه ځمکه چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبېږي یا اوبه کېږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشور اخیستل کېږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشور په ورکړې نه توانېږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشور جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې.
facebook.com/azadiradio
قطر منوریدونکو زموږ خاګله ازادي رادیو اوري او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور. د ننګرهار مرکز جلال آباد کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پام نه کوي. دوی وایي چې د دوی د اقدام په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمون چې کم خاریان دي دوی د دغه خار چې کم نظافت دي د خیال نه ساتي، بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غرو باسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي اماغه تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی اماغه چې کسابي او کم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خم خرسينه بوینم جوړي او وینم رواني غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار او بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زې تبي لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستون سره مخ کړی دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخته ګرمي ده. کوم موسم کې چې قصابین کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینې عام لخته او تور خطا کوي چې دغه چاره لیبي خو د لخته او تبندې دو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیر ته بدبوئی رامنځته کړی ده چې دغه بدبوئی او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی، هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین به وای د ښار هټیوالو د کورونو څښتنانو د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښ سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیرې خارونو کې خلک لور تستون سره مخ دي.